د دې سیالي او جام پاکستان په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو نور بس دی اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی ونه ویل چې دغه تبلیغات کوونکي څوک دي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره یو کنفرانس جوړوي. په دغه کنفرانس کې د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې. دا کنفرانس را روانه میاشت جوړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9 زره هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنی ازموینه ګڼل کیږي. بلخوا په کاسو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. هغه فضايي کپسول چې یو ستور مزلی او دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو، تر 12 ورځنی مطلب وروسته په قزاقستان کې راکښته شو. د روسیې فضايي اداره وایي چې دغه فضايي کپسول نن یکشنبه ځکه تستون شو.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د نور بس دی یا شکسته سکوت خبرونه ته مو از نوریاس نوری هرکلای کوم. نن پر دې بحث کوو چې په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډه کمه شوې، علتونه یې څه دي او د ښځینه خبریالانو څه ډول ملاتړ کېدای شي. د بحث ته مو دوه میلمنې رابللي، د شمشاد تلویزیون خبریاله لیمه هوتک او دغه راز خبریاله او د ښځینه حقوقو مدافع فوزیه وحدت. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به لیمه هوتک وار تاسو ته درکړو، په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډه په دې وروستیو کې په کمیدو ده یا کمه شوې ده، علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې وروستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوې دي؟
مننه ډېره زیاته. سلامونه نورې صاحب، تاسو ته ستاسو ټولو اورېدونکو ته او وحدت صاحب ته. خب د تاسو د پوښتنې په جواب کې تر ډېره پورې د طالبانو له راتګ سره ډېر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم یې ښځینه او هم یې هلکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې ګڼي. په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته یې کلونه کلونه کار کړی ده. ډېری دلته رسمي دفترونه وو، رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود، آژانسونه موجود ول. په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړی دی او دوی نشي کولی خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې پرسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد راکمولو باندې دلته کوشش کوي. ځکه یو علت یې دا دی چې طالبان مخالف د ښځینه کارکوونکو دي او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان له ځان سره وساتي چې دوی ته ستونزې پېښولی شي.
مننه فوزیه وحدت، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې لیمه هوتک وویل چې ډېری خبریالان د طالبانو پر اتک سره وېرېدلې وي، خو یوه مهمه خبره وکړه او هغه دا چې له ډېرو رسنیو سره د بهرنیانو ملاتړ کم شوی دی. بهرنیانو په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د پرمختګونو چې یادونه یې کوله یوه ستره او مهمه لاسته راوړنه د آزاد رسنیو فعالیت او د بیان ازادي بلله. نو ولې باید نړیوال لدغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر په ویاړ خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کی؟
تیره بلنه کوم تاسو سم نور صاحب خپل سلامونه وړاندې کوم، تر څنګه د مجانې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې مجانې د خزینه خبریالانو په تړاو ستونزې بیان کړې، همداسې زه غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم. زه په دې باندې متيقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و، اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبریالانې له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا کې، زه فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسأله دلته واوسي. یو علت خو په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل و، چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې نسته. موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هېوادونو ته اوس هم نه دي تللي، اما فعالیت یې بند کړی دی. د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یو بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولی چې خپل کارمندان وساتي. نو زه فکر نه کوم چې دا دومره مهمه وي چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او که ونه لري. د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني.
اغلی وحدت دا خو درسته ده، خو موږ مخکې له دې چې طالبان وخت ورسیږي په وروستیو څو کلونو کې د دې شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي، هغوی مالی ملاتړ کوو، هغه مالی ملاتړ ترې واخیست. ولې لڅ دی دا یو اړخ دی، او غبل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی، ډیر خلک بیریدلی، په تیر بیا خزینه خبریالان بیریدلی دي او بهر له کور بهر کار نشي کولای. دا بل علت دی. خو عمده سوال دا دی چې نړیوال لو ډیر په ویار سره دغه یو ستر مهمه بریا بلله، د نورو مرستو تر څنګ دغه مرستې هم بندي کړې دي. ولی
ما وړاندې مو ویلې شاید یو دلیل دا اوسي چې نور وی خب طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي، دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني. وخت چې د نظام رنګي کې دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي، طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي. زه فکر کوم یو دلیل همدا و چې ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي، نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرستې هم کموي. او بل دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلی دي، شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسی نشي کولای، او دوی هم حتی که چیرې مالی ملاتړ هم له ځان سره ولري دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډاره دوی بندوي. همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالی ستونزې ونه لري، اما فعالیتونه یې بند شوي دي. نور ګڼې ستونزې هم دلته شته چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي.
بله آغلی هوتک، طالبان وایي چې موږ خبریالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو، خزینه خبریالانو ته هم، خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته ایښودل کیږي باید په هماغه باندې عمل وکړي، او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید هماغسې تنظیم کړي. په دې وروستیو کې د بی پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبریالانو ته یولس طرز العملونه ایښي دي چې په مشخص ډول باید همدغه طرز العملونه دوی په پام کې ونیسي. آیا تاسو هم دغه طرز العملونه لیدلی او که نه؟ او که چیرې په ټولنه کې چې طالبان وایي باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید رابرسیره کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کیږدي، که چیرې خزینه خبریالان منځوي کیږي او یوازې نارینه خبریالان پاتې کیږي، فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه نشي کولای هغه به رابرسیره نشي؟
بله مننه نوري صاحب. دلته خزینه خبریالانو ته هم اړتیا لیدل کیږي، ځینې داسې موضوعات دي چې باید ښځینه ورباندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکې نړیوالو ته یې وړاندې کړي. د طالبانو له راتګ سره د اول خدا ده چې د خبریالۍ ساحه محدوده سوې ده. اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترېنه واخیستل سي. د یو کلپ په اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت سوې ده. د طالبانو د واکمنۍ چې چې کله هم یو مشخص ادرس شتون ونه لري د کلپ لپاره، نو دوی به څنګه وګه وسی کولای چې یو طرز عمل جوړ کړي خبریالان لپاره. بل هم دا چې یو خبریال چې د خبري پوښښ لپاره تبا نغل ته په یو غونډه کې یو مشخص کلپ ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام پرانا کې خبریالانو ته اجازه ورکول دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي، نو چې دوی به خبریالې ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس لی اوس طالب چارواکي سره مرکه وکړي. دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي. تېر ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده. کله چې موږ هلته ولاړلو اصلا ښځینه یوازنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما په کې اشتراک کړی و، ولې ما ته اجازه را نه کړل شوه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلې، د چا کلپ واخلې او د چا خبرې ریکارډ نه کړي. ما ته وویل شو چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې، موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره. بیا بینرونه کېښودل شول د ښځینهوو لپاره تر څو پورې ښځینه ښکاره نه سي. نو چې کله هغه تنظیمونکي د برنامې راغلل موږ ورته وخندل، مال دا بینر د ما له مخې نه لرې که چې زه یې غږ یم اورم ویم ګورم چې کوم وزیر ده کوم یو معین ده، هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یو پېژنو. نور په خندا سره وویل خورې دې تا خو یې غږ پکار ده، ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې، څیرې څه کوې چې دې ګورې. نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي دوی به څنګه وسي کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکړي، دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري، دوی به هم اسلامي شریعت دلته پلي کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابري ورته او ورکول کېږي به. نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسي نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په څیر باندې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او یا به هم د ښځو حقوق چې کار کول دي هغوی ته به اجازه ورکړي؟
بله آغلی وحدت، د آغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یوه ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي. فکر کوئ چې دا ډېر ناهیله کوونکې خبرونه راځي له افغانستانه د طالبان قدرت ته له رسېدو سره؟
نورې صاحب، باید ووایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډېر ناهیلي کوونکي دي. وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله، یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپل مشخصا خپل جایګاه په افغانستان کې پیدا کړی و او په تمام معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمام معنا خپل ځای پیدا کړی و. یعنی که په پرتله کې دلته واضح و روښانه مکولای شو چې اطلاع رسنی وکړو، مکولای شو چې خپل راپور چمتو کړو، مکولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې څه هم ستونزې موجودې وي هم حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره هغه خپل کلپ راواخلو او خپل راپور ته جوړ کړو. اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي، هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو کیسه کوله چې په خپل خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې وهل او تکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه غوښتئ. اما دغسې محدودیتونه خپله د دې سبب کیږي چې اطلاعاتو سره لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلوده خپل مفهوم له لاسه ورکړي چې دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی.
څه ډول څه کېدای شي اوس چې دغسې یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات شي، کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي؟ نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډیره پانګونه وکړه، او که د افغانستان د ټولنې له منځه باید دغه فشارونه له ولس نه باید راپورته شي؟
دواړه خواوې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولی شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه المنځ ولر نشي. اگر چم طالبانو اول ورځ نه چې کابل نیولې افغانستان نیولې تر اوسه پورې دوی خلکو سره د ژمنې کړې دي چې لنړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړه توګه احترام لرو او په واضح او روښانه توګه داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي، یا مثلا خزینه خبریالانې دې له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبریالانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه ده وضع کړې، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدواره یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره هم د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یوه لاسته راوړنه بلل کېږي دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه قبوله ونشي.
بله لمه هوتک، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه. له شمشاد ټلویزیون سره مو ډیره موده کار کړی دی په تصویري برخه کې. تصویر ګومانم چې د طالبانو پراتک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او سم سانسور شوی دی. تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړي؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړه چې پرده یې خودل شوی او تاسو باید سیري ونه ګوري، او که تاسو لري پروتو سیمو ته ځي او کلیوالو خزو سره خبرې کوي وینو هغه افعالیت پڅټه ول مختبړی.
مننه نوري صاحب، کچيري په دې ډول باندې اجازه ورکول کیږي چې ځینې خبريالانو ته سمحیتونه ور باندې وازري او دوی نس کولای شي فعالیت ترسره کړي. نو فکر نه کوم چې تر ډیره پورې بخپل د خبريالانو يم لېګینې مې نهایت دوه میاشتو نه نور به خپل فعالیت دوام ورکړلای شي. اصلا په ډیرو جینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلپ ته چې دوی حاضر سي او کلپ ته کې هغه کسان چې په جمهوریت کې به موږ سره به مرکې کولې، خزینا نارینه فعالان بول، چارواکي بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نو چته او مونږ ته پیغام پریږدي ورته چې تر څو پرې حالات سمېږي نو مونږ نس کولای چې پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، ښځینه او نارینه کارکوونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه ترسره نه کړي، نو مونږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل شوي وسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کېږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډېر ستونزمن کار دی.
بله مننه اغلی هوتک. فوزیه وحدت، دغه چې اوس په دغه څه کم یوه نیمه میاشت کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو باندې ډېر نړیوال ټینګار کوي. یوه مهمه لاسته راوړنه هم د ښځو د حقونو ده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که هم بحث موږ په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ده، دغه فشارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه فکر کوي چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او طالبان به دې ته غاړه کیږدي چې یو څه دغه ور د خزینه خبریالانو په مخ هم پرانیزي او پرېږدي چې هغوی هم لکه د نارینه خبریالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي؟
نوري صاحب، موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې طالبان خبریالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا خزینه خبریالانو ته چې فعالیت وکړي. البته دا یوازې د خصوصو په برخه کې نه ده، د خبریالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم ښځې ډلې شوي په کورو ناستې دي. دا تاسو پوهیږئ چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده. 50% د افغانستان خلق یا نفوس خزی جوړوي. ما متاسفانه اوس هر خزی چې کار کوي تاسو پوهیږي چې دولتي ادارې هم یو له هغو برخو ده چې ښځې پکې نشي تللی. یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د ښځینهو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغې کې د مختلفو ولایتو څخه ښځینه له موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزایونو ته هغوی نشي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا دپاره ځي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپله پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا سره خبریالانو ته څه نه دي ویل شوي. زه خپله د آریانا نیوز یوه خبریاله یم، وینده یم، زه راځم خپل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه همدا ده چې ښځینهو ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د ښځینهو لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه د طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې ښځینه خبریاله یا خزینه د رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د مکتب ته لاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون ته لاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د وزې له محرم سره. اما او اگر، همیشه هم دغه اما او اگر ده، که دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی، چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان به ماغې کې آماده کړو په هغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. نوري صاحب، په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا ښځینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نه و ستونزې دلته په پام کې نه نیول کېږي. اما محدودیتونه د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعضې هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
اغلی وادت، دغه پښتنه به لتاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ ښې وغوړې دي، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډیر غوړېږي نو ډیر خلک ځان ته راجذبوي، ډیرو په خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډیرو کلونو تجربې لري. اوس دغسې یو حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څیر نور، که وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي بل لار چاره شته؟ دا به هم ډېره سخته وي چې یو مسلک سره سړی خدای پاماني کوي.
که وایم چې نه امیدوار نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سړی هیڅ شی هم نشي ویلی. اما که وضعیت همداسې دوام وکړي، متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالان هم له دغه مسلک سره مخه وکړي، همداسې چې یو زیات شمېر نورو مخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل. اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د ښځینهو دپاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې 40 کلنه ده، او تاسو مو ویلې چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي، خصوصي، نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړې ده. خپل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کوو له دغه لارې دغه پانګه وه، دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالات لري، ټول به له دغه مسلک سره مخه وکړي که وضعیت دا شانتې دوام وکړي. ځکه ما وړاندې مو ویلې، یوازې د هغه ستونزه نه ده د محدودیتونو چې د ښځو د فعالیت په برخه کې په رسنیو کې ووسي، دلته د فردي ازادیو محدودېدل، دلته د دیدباو تفاوت، فقر و بیکاري، اقتصادي بحران، فکری تفاوت، همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه، او خود سانسوري نور ګڼې ستونزې دي چې خبريالان دي تر کې وی چې بلخره له دغه مسله سره خدای پامانی وکي او بلخره تر هغه وخت پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېره مننه لیمه هوتک. تاسو څه فکر کوئ، کوم دې امیدواري کړکۍ ویني؟
بلې نوري صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته شي نو کولای سي چې دغه برخې ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو 20 کلونو کې ګڼو ښځینو ته د دې ترڅنګ چې د زده کړو زمینه برابره شوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره شوې وه. تر ډېره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه راڅرګندېده. په هغه ډول باندې به چې نارینه وو فعالیت کاوه، ښځینه وې ښې په کې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندوی په برخه کې وه. دغو ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډېره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیلې پیدا کړې وې. دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې تر ډېره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو ښځو باندې اغېز کړی و چې په خپله باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه ځاینه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه تر څو دوی لاړې سي زده کړې هغلته وکړي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په څو چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي شته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګیرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې په خړول باندې فعالیت ترسره کړي.
کور ودان مننه د شمشاد تلویزیون خبریال لیما هوتک، خبریال او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.
the hawa nuriya mara سر.